د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل یم او د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ 15 اونۍ هم بشپړه شوه. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له آسټرالیا سره دریمه ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله، خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دوو مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده، د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمینې حرارې کې پیل شوه. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه، خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په چوو ګټله، خو زیمبابوې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول، 4.3 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او علامه محمد غزنفر 1 وکټ واخیسته، خو یو وار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنکړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نه و، دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علي خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19 او دریمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې 3 اضافي یا احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرسټ کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي، نو له هغه مخې انتخاب شوي دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله تل، ریاض حسن، عبدالمالک، بیرشاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاءالرحمن اکبر، ساحر خان، راشد خان، یمین احمد زی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوړه شوې دي. د لوبړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکخ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکخ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاءالرحمن شریفی او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوی دي. که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې دغه د ویزې ستونزه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یا د لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرسټ کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
تیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې وای و هله سیګریټ ان څه خره خره چې څه خدمت شیشه ته خدمت
د ځان مې چې وړي کې کمزور امي هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلبي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي او مخکښه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړه ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور, دغرا صرافان هرات څلور, استقلال کابل څلور, عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغرا خراسان فاریاب, جوانان پیروزی, سرسبی اشلر, خدیم اف سی او اینو میډی هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فیډریشن د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوې دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیول شوي. دا ویلو ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندستان د ټیسټ اتلولۍ په لوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې اکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپله لوبډلۍ له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو وار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي که نشي ګټلی نو مساوي به یې کړي. همدغسې وشول, دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. استرالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ استرالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومرا شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپل لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزوري ترسره کړه. یوازې کیل راهول څلور اتیا او رویندرا جدیجا واویا منډې وکړې. خو د آکاش دیپ یو دېرش چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسټرالیا ته پاټ کمنس څلور او مچل سټاک درې لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه آسټرالیا په 9 منډو وه لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسټرالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی و خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شېبې پاتې وې چې په دې سره آسټرالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند اته منډې وکړې. خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا آسټرالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
ورسته لاغې چې د سویلي افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د یورزنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 12 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی و خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشو کړی چې د لوبې په وروستي اوور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 2 د سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګیسو رباډا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلان کې داسې دواړه لوبډلې 2 نورې سیالۍ د ډسمبر په 12 او 22 نیټه ترسره کړي. وروسته له هغې چې د هند او آسترالیا ترمنځ 3مه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې 9 لوبېدلی خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 1 شپږ ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاڼۍ کړي دي او په دومره سیالیو کې 500 ویکټې اخیستي دي. دغه راز یې په 1 شپږ یورزنیو سیالیو کې 1 شپږ 50 او په 15 شلوریزو سیالیو کې 2 ویکټې ترلاسه کړي دي. هغه په 340 تجارتي شلوریزو سیالیو کې بیا 310 ویکټې اخیستي. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 99 ویکټې اخیستي دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 1 شپږ ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړي دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو، په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډلمشر ټیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. 6 کلن ټیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله، اول چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. ټیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاڼۍ ترسره کړي دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 ویکټې اخیستې وي. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2250 منډې هم کړې وي چې 0.5 سلیزې هم وهلې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې اونۍ د مرکه میلمه فرهاد فدایی دی، نور په مرکه کې ووري.
فدایی صاحب، ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوي ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نوي ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د خو مقابلو چانس ورکړی و؟
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی سو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی یو او غومره ایفرټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وې نه شو کړی، نو د هغې له وجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کم بیک وکړ، خو خبره نه ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپل تاسو جوړي او د فائنل دی لوب ویکټ خو بيخي ډېر سخت ولا تاسو کتل سي بال بګي او راځي کېده یو بيخي په کېټ پات کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتل سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان خلو بکړی دا خو په زمن کې افغانستان د زیمبابوی سره د شلوریزو سیالیو دغه لوبلړۍ ته د تجربې له نظره هم کتل نو هماغه یو څه از مکتونه څه سړی کوي نو دا خطر په ځان منی چې ګواکې حتی کېدی شي زه بیخي لوبه ونه ګټم او هغه دا اوس افغانستان د دریم پوزیشن او د څلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول په ځانګړې توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تش غوښتله چې ډکه کیسې مخکې سیالیو کې ډېر ورته پام سوی او په زمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اتل راتګ نو خامخا تر څو چې هغه په انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کوي او تر څو چې د هغه پرشر کمیږي نو خامخا لږ وخت به نیسي نو د دې سوال په جواب کې چې آیا افغانستان خلوبه ونه کړو یا زیمبابوی پیاوړی شوی ده زه فکر کوم چې زیمبابوی هم پیاوړی ده خپل هم کنډیشنز کې ده ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته ښه کرکټ کوي مثلا براین بینټ ښه کرکټ کوي ډیون مایر سی په شلوریزو سیالیو کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده بل دوی دغه اوپننګ پیر سدا مارومانی او براین بینټ دوی په پاور پلے کې ډېر ښه سلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پریشر د میډل اوورونو پریشر په خپل میډل آرډر باندې کموي نو په ټوله کې که چیرته وګورئ زما په نظر چې دغه دلایل کېدلی شي
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغېز لري د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یوروزنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعا ډېره اغېزمنه ده او د دې هغه تاثیرات که چیرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په یوروزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼۍ مخته وړې چې 200 څخه پورته منډې دوی په یوروزنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه بنگلاديش په مقابل کې کړې دي په شلوریزو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکړو چې څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړل نو دوی ترمنځ یو ډېر ښه کیمستري ده او وایي دوی د کرکټ یو ډیر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دی دوی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستري د دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دیغه په کال باندې عجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی خدا دې مهر نه ای سی ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سی اته سلیزی وي او د دروس کلنې په عمر کې سی ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسته راوړی دغه ډیر غټ لاسته راوړنه لاسته راوړل د مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي که تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې عبدالمالک ته چانس ورکړی سو صدیق قتل ور سره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دا سیالي یې هم خپل وړي دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کې د لاس اور کې خو بیا اکثره دا هم کېږي چې د مخالف لوبډلې باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کیږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډیره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردگی کړی ده او فکر پټی کړی
په دوي زوادارو کې صدیق قتل او زبید اکبری تسترګي وی ولې خو نه زلیدل
زه فکر کوم چې په یو یاد وسه لوي باندې د چار ځوان بلګ ګران اجرام صاحب سره خو صدیق قتل هغه کوم شاتونه شی وهل اگر چې ډیر لګي منډي وکړلې خو خکر غټي وکړ وکټ لگا نه بلاده و دی ودې سر وکټ سر لگ نه بلاده مثلا هغه یو میچ کې سید لگ سکور ک یو څو چلوریزی و هله بیا په کاور کې کیچ د سر څخه خبرې وکړلې دی ویل ما په خیال زی باونس بلګ راجک سی خو هغه بل لگ کې نه ست د لپاره چې کله دی ګور هغه ډرایو ک د مون بیت مخه خلاص کړ نو هغه صرف د کاور فیلډر ته کیچ شو د سینې څخه هغه او چات لارس یو چلوریزه پیراسي نو دا ښه ده چې د خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشاري خامخا دی ایمرجنگ نه دی نړیوال سټیج تر اتګ او دی خپل یو فشار ته بده باندې څومره سیدای په ډیر وخت لري عمر بدای ان شاء الله عادی کیږي. دا یو واقعیت د سیدای د افغانستان لپاره یو ډیر غټ کرکټر کیدلی شي ان شاء الله. د دې په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا د سیدای ډیر مینټل ټف ټیسټ ډیر کلری لکه ذهني لحاظ ماشاء الله ډیر پیاوړی ده. او موږ وکړل چې په ایمرجنگ لوبو کې د افغانستان لپاره د دې بریا سبب شو. زبید اکبری بیچاره صرف دوه لوبې وکړلې. اوله لوبه کې د ایران اوس نو په غیبان د قضاوت کول بل ګران یو. په دوه لوبه کې وکټ ډیره ګرانه وه او ان ایون باونس پکې. نو هغه د سی وکټې چې په وکټې باندې دي ډېر ښه بیټسمینان هم کله کله رنزونه نشي کولای. بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو نو زه فکر کوم چې بیا هم ناهیلي کېدل صحیح نه دي او ان شاء الله دې ته باید سترګې په لاره اوسو. او دا ښه ده چې افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي ان شاء الله.
د ورځنیو سیالیو پیل ښه و خو ورخ سیالي خراب کړه. لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه.
متاسفانه د آب و هوا حالات دلته ډېر ښه نه دي. داسې ویل کېږي چې دغلته سایکلون راغلی ده او سایکلون دسې داسې د نورو هېوادونو نه د افریقایي هېوادونو له خوا څه همدغه طوفان را روان ده او باران به مسلسل شکل باندې. او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده، داسې باران تایب شي نو ټوله ورځ باران وي، داسې نه شي یو دفعه تیز باران وشي او بیا ځدي باران ودرېږي. نن ورځ ښه ده، نن باران نشته خو موسم ډېر مزهدار ده. خو سبا ته بیا یو څه دی ورخت وړاندوینه شوې ده، غیب الله پوهیږي. خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی سي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي. واقعاً چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل، څلور وکټې واخیستې، سلام اتلس منډې ورکړلې. نو د دې دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله مخه سي ګټه لري انشاءالله.
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي، عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت ته راغلي دي. د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دی او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سمه ترسره کړي؟
متاسفانه سي رحمان الله ګربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده. نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنراني زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څخه ګټه واخلي. عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده، په ډومیسټیک کې ډېر زیات منځونه کړي دي. د فیصل اخبار کی خبر زه اکثره تکرارو مسایغه وایي، زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټیک کې عبدالمالک ده. او سیدی قتل هم نو تاسو لیدلی د ایمرجنګ کې څومره کرکټ کړی ده. نو الله مهربانه ده چې ان شاء الله دوی به دغه مسؤلیت په ښه شکل باندې غاړه کړي او انشاءالله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې د ګربز او د ابراهیم زدرانه علاوه داسې بله پیاوړې جوړه د عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو. رایټ هینډ لیفټ هینډ کامبینیشن ده، دواړه متفاوت کرکټ کوي. عبدالمالک صدا هغه اټاکینګ کرکټ کوي او صدیق قتل صدا هغه پیور ټایمنګ ده. نو زه فکر کوم چې انشاءالله د دواړو جوړه هغه کمبینیشن ښه ده. د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کېږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري ښه سي، څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي، انشاءالله هغومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کېږي.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو لاند به د ولس کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګورې د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی. نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، ځکه چې د راشد خان پر مړ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر ځوان لوبډل مشر سوسې بنګلادیش ته مستر توپیر باندې ماته ورکړله. نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فهم کېدی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه دستي د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپل لوبډل مشر عظمت الله شاهدي ده، بل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالیو ته راغوښتل کېږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده خو زه هم چې کچر ته ورزنه سیالي ته موږ لګتم شو خو یې ورسره څنګه مختزي دې په اساس باندې بیا دې سیالي لپاره به اسانه وي دیولس پسیزو لوبغالو ټاکل
ورسته پښتنه دا د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي اوس په دوری او ځینې نورو لوبغاړو په انتخاب خو بد دي ته په کوم نظر ورته ګوري
ابراہیم عبدالرحیمزی واقعا عثمان نوری تاثیات کرا سے نور لوبغاڑی تاثیات کا استاثیل سے ندی انتخاب سے خلق اور تخوا بدی دی گوری دا خو دے سلیکشن کمیٹے کار دا آنسوک سے التناس دی او لوبغاڑی ٹاکی دا دسرا منم سے دا لوبغاڑی واقعا سے پیاوڑی لوبغاڑی دی او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړې ګزارې دي همدار از ابراهیم عبدالرحیمزی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کارکردګي کوي نو کله کله د سیمې سه د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه هغه لوبغاړي لا چمتو نه یا څه ورکه غوندې مشکل ورته وي نو ان شاء الله زر به الله وو کې سیمه تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی عثمان نوری او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو خدا کوم لوبغاړي ټاکل شوی دی دغه هم دی د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلی دی نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې د سیدا په دوی ته زمينه جوړه شوی دی چې سیالي وکړي دی بیا متاسفانه د سیدا کنه سی په یو لوبډل کې یو لس کا سره دی یا په یو سکواډ کې سی یو لوبلري لپاره معرفي کې 15 14 کسان دی او هر صف لکه د 15 سو ډیر خلک همیشه معرفي کې 14 16 معرفي کې دی خو یو ملته کیمپوس یو ټریننګ وسی نو ان شاء الله ان شاء الله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وکړو
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
گل دے پانے پانے د ہجران سپیر خزان کما دکڑم پردے جانا نن دے دل پل سان کڑما اے گل دے پانے پانے دے ہجران سپیر خزان کما ندکڑم پردے جانا نن دے دل پل سان کڑما ندکڑم پردے جانا نن دے دل پل سان کڑما چتلو اٹس نم ناخلی داسران توش چتلو اٹس نم ناخلی داس دے دغم پزن زیرو نو بندیوان کرما ندی کرم پردے جانا نن دے دخل زان کرما گل دے پانے پانے دے ہجران سپیر خزان کرما ندی کرم پردے جانا نن دے دخل زان کرما ندی کرم پردے جانا نن دے دخل زان کرما وخ وخ مثالی ولکڑی کړي میکړي داسې وخت په وخت مې ستاني ولکړي ریس مریس دے آرد یاد نو پتو فان کرما ندی کرم پردے جانا نن دے دخل زان کرما گل دے پانے پانے دے ہجران سویر خزان کرما ندی کرم پردے جانا نن دے دخل زان کرما ندی کرم پردے جانا نن دے دخل زان کرما
د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار یم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځانګړې و مو ورسته مرابولم. نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټېشنه د باندې وتلي او 9 ساعته پرله پسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی. له داسې کتابه به ما هم خبر کړم چې ټول 10 پاڼې دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي. وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري. خو برټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرې لولي چې چیرته نشه خو به نه وي کړي او ټکر ونه کړي. نورې ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د فاتحې غوړېدله ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل خو ډېر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوي.
د افغانستان څلور ملیونه نفوس دغه پورته ګوري نور ستاسو خپل افاقه د دغه لوی پکتیا دغه لوی پورته ګوري
د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین الملی ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي.
یو مهم غلی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو. نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریې لپاره له طالبانی سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو، نجونې به مو زده کړي کوي، خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړي دي، جدا اتحاد کړی دی. دا چې اتحاد څومره سم دی ناسم دی هغه تاسې هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري.
خود به خلک په موږ باندې رسند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په باره کې یو څه وایي او واکمنان بل څه کوي.
او پر خپلو لابیګرو پوهنتوني استادانو د طالبانو راګرځېدل. ازادي راډیو راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو کونړ پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او حتی کابل کې پوهنتونونه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي، ځینو یې هرکلی، ځینو پرې نیوکې کړي دي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دي، بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشه. د حقانی شبکې د مخکښ غړي او سراج الدین حقانی د تره خلیل حقانی له وژل کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو د رابرسره کېدو زنګ ټنګېدله چې تېره اونۍ ګڼو سیاسي لوریو پرې نظرونه ورکړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلله، خو سراج الدین حقانی چې لا یې د دغه قتل ګوته چاته نه ده نیولې، د څارونکو په باور له یوې اونۍ راهیسې په پوره شور سره د فاتحو له اخیستلو یې داسې ښکاري چې نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرې نږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالی شوي څوکۍ ته نوی څوک ورواستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلې او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجی خلیل لمړي نورسته یو ونه یو فرچې سراج الدین حقانی د پکتیا ګرد چړې کې ډیره ده او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزی او حکمتیار په شمول د پخواني افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استادو خو د ملا برادر ترڅنګ ډیرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتک د وی نوې صف باندې پاړه غنګوسي زیاتې کړې دي.
الله پاک جل علا شانه دې د دې کورنۍ بچي بچی ته دا توان او توفیق ور ورته په نصیب کې چې د افغانستان 40 میلیونه ولسوالۍ صفا مجلس کوو، د افغانستان 40 میلیونه نفوس دغه کور ته ګوري، نور ستاسې خپله خوښه ده، د دغه لوی پکتیا دغه لوی کور ته ګوري. هغه نورې خبرې نو مشوره
وکړه. دلته زموږ خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوی حقانی د کورنیو میراث خورونه چې ملت تاسې سره ده او داسې یو دالیز کې برابر کړئ چې بیا دا د شر لاسونه پکې ماتي.
خلیفہ سراج الدین حقانی دتر د شہادت خورسا د حاغی سرا د افغانان او یا د سیاسون ناس ولاړې د حاغی د تسلیت پر پار باندې چاغی د تسلیت او د تعزیت پیغام را نکړی دی. هغه د پدې حساب لشي چې ګوندې دا د قندهار د امیر په مقابل کې چې دی یو سنگر نیول دي او یا یو جبهه پرانیستل دي. نه موږ تاسې د مخکې څخه لیدلي دي چې نسبت د قندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې ده شبکه چې ده چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلام افغانستان د چتر لاندې چې دی د پخوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې کار کوي. دیو د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري او دیو د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي د اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف، نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غم راضي کوي. خو دا په دې معنی نه ده چې دا خلک دي د قندهار په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویب سایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویب سایټ نه لرې کړی شوه. بلخو امرالله صالح دغو ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي، نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي، نه به هم ترې کومه ساتلی مثبت هیله رنګ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي، اما دا عادي پیښه نه ده، بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګ د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو. نو دا یوه لویه ضربه د حقانی د شبکې دپاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د قندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه، د دې ترمنځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخصوص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی هغه نرم دریزه غوندې ښکاري، ځکه چې دی غواړي چې مکاتب بیرته وي، د ښځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي، همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه په خپله د افغانانو سره. اما د قندهار اداره یا ملا هبت الله چې تر اوسه پورې لا چا لیدلی نه ده، د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده، ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده، د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک دی چیلنج کی. نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور دی، ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل حقانی ډېرې واضحه خبرې د طالبانو مشر ته وکړې، اما تفصیل یې ورنه کړ سره. نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود دی.
د حقانی شبکې او د کندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې ښه نه دي؟ یعنی هر څوک چې د افغانستان مسایل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط ښه نه دي. حقانیان چې دی هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې، په سیاست کې دخیل خلک دي، شکیل خلک دي، او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي، او دا په خپل یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیس درلودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولی سي. په تېره بیا په افغانستان غونې ځای کې چې پیسې، قومي بیس او په سیاست کې شکیلتوب دا ټوله ډېر زیات اهمیت لري. دوی دا ټوله په ځان کې اوس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نوي دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلک نه لري، بلخوا د کندهار غې چې دی هغوی زیاتره ملایان دي، افراطیت ته یې مخه کړې ده او یوازې پر نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلک یې د ځان څخه خوابدي کړي دي، خلک تنفر ځینې لري، نفرت ځینې لري د کندهاري شیخانو څخه، افغانان اکثریت. نو لحاظه داسې معلومیږي چې د ترازو پلا کرار کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي، او حتی خارجان هم یعنی بینالمللي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي. تاسو به دا فاتحه ولیدلي، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتېږي.
بلخوا د سوریې د واک ته رسېدلې وسله والې ډلې تحریر شام د مشر احمد شرل جولاني تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه یې بیرته د افغانانو په اړه د جولاني ناسم قضاوت له امله پارولي دي. هغه په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دویم افغانستان جوړ کړي، بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي او آن د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځیو او پوهنتونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وه. د جولاني په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یوه قبیلوي ټولنه ده، خو سوریه یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. هغه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عامو خلکو غبرګونونه هم وپاروي. عامو خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته د رسېدو له امله خوشحالۍ کولې، مفت مشورې ورکولې او آن جشنونه یې پرې نمانځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتبو روښانه دی.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې دی د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی، او نه دې ته چې دی د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنې په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې، نه هیڅکله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړي دی او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسې هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري. خو طالبانو ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویلې شوې ده، دا دنیا چې دی یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی هغه څه ترسره کړي څه چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کېږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي، او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاتې کوي. نو په کار بداوي چې دی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي، او هماغه دین چې دی درامخې کړی دی او دوی چې دی مدافعین دي هماغه ته رجوع وکړي او د هماغه دین څخه چې دی دته د حل لار راوکاږي.
بلخوا د ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلي ویلي جولاني هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړې توګه د ښکېلاک کاذب روایت تکراروي او ملاتړ یې کړی دی. د هغه په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خپرېږي تر څو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د هغوی د بین المللي ملاتړو پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلي زیاته کړې د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات به په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتن د افغانستان اوسنۍ حکمنو ته یو ډول پیغور او رشخند وهل دي. خود به خلک په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په باره کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګوره اقرا باسم ربک الذی خلق، همدا شانته کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وی چې میرمنې په هغه کې دخلت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنک لري چې هغه جنگونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړی پکې شوی وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کار اجازه ورکوي. نو اوسوک پر سمر روان دي. آیا د افغانستان اوسنی وکمنن په اسلامي اقوالو برابر دی سم روان دی که د سوریې خلک. نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دی نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي، او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول، او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شوي استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونړ سید جمال الدین پوهنتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پوهنتونه 12 استادان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پوهنتون هم چې شاوخوا څلوېښت استادان تازه منفک شوي، د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای یې خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر وو. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې، او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي، او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمی نشریې خپرې کړې دي، او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفی کول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډیره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیدات او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجه وړ نه دی، او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسیدو زړیدونکې ده، خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزې ټاکنې ګټلې په خپله وینا کې یو وار بیا ویلي که دی د بایډن پر ځای وای طالبانو به ترې د ازادۍ رسمي ګذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پرېکړې روسیه زړوره کړه چې اوکراین باندې برید وکړي، خو ټرمپ دا نه دي ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي. اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به یې طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پریښی، حال دا چې د ده په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي که نه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي که نه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینې کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخته مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ تر راتګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي، او طالبان باید دې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانۍ و اتڼې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپیناوي ناسته کې ویلي، د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوهې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره لوی ترهګرو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 16 نیټه باندې، تر اوسه پورې د دې پالیسي د افغانستان په اړه کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانانو ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغییرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو دپاره د ټول اړخونو دپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت دپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي، او دا د افغانانو په ګټه نه ده. او که چیرې حالات همدغسې تمام کوي نو طالبان نشي کولای چې په افغانستان کې فزیکي، بشري او رواني امنیت تامین کړي، او عواقب به ډېر خطرناک وي، او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ بل اخره د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته یو طالب چارواکی ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنیو له هر لوري دایره راتنګ کړې ده او هر ډول ازادي ترې اخیستي. هغه ټکه چې تر اوسه یې طالب ویاندانو له منلو انکار کوو او رسنۍ په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې آزادې بللې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوي ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د تانگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس تانگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو مېلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغان رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغو څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زه ښه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وضع کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ یې له ستوني نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړې دي، په داسې حال کې چې د لسګونو خبریالانو، سیاسي شنونکو د نیولو، شکنجه کولو او ګواښلو خپاره شوي راپورونه به تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیزو رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه یې په ټولنیزو رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور راخپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي. پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې یې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څیرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي.
د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرای شوي او په مسالو خزینه اکاونټونو ټویټر فیسبوک ټیک ټاک او هر ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته کنځاوي کوي. یو شمیر نور فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپل فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په اخر کې بیا دردونکې خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله چې له امله یې د مسافربرۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پیښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پیښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافربرۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوې دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافرونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي خو اوس د دغې پیښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پېښه هر ځای کېدای شي خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونه د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې حکومت له ډریورانو سره ډېرې ګوتې نه ماتي خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبري. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوي دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یا د کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو څیره لولي د چلوونکو په څیره د نشې نښې ژر معلومولی شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استوي تر څو یې مخې ته راووځي او له سړکه د نشهیي ډریورانو استفاده ختمه کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکوسنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډېرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي مګر داسې کتاب نه به مو هم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله ونیسي. حتی په اړه یې مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1908 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصرې له یوې قافیې سره دي او هر مصرې د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوی خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې دپاره د مختلفو نظمونو مصرې یو له بل سره وتړي. له همدې لسو ورقو نه 3 تریلیونه نظمونه جوړیږي معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSA وایي دا کارنامه د کایژوزی او زونګ لینګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړی چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضا نوردانو جیمز ووس او سوزن هیلمز 9 ساعته او 6:55 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 9 ساعته او 3 دقیقې قدم وهه خو د امریکایانو ریکارډ یې مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینس پوهان په دې پوهېږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خلا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپونه له سید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.